په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. سهار مو په خیر او السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 22مه د جون میاشتې 12مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل سوی او له هېواد بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کره سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوې او آن هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنې قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي، وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 د کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هېواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي، ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ څلوېښتو هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNGP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هېواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي، د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلي پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلي نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کاکلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو، د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوف کابند د ویجاړېدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه سوي او 15 تنه نور تري تم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکو یې ملامتي پر یوه او بل اچوي، د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 122,000 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه سول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وای یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سی وو د سیمې روختونونو ته لیږدول سوي او تلس نور کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکو د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یو روختون ته لیږدول سوي او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وای د دې پیښه په اړه څېړنې پیل کړي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي دا سل کې چې په افغانستان کې په دروستیو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیت لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. یو متخصص ډاکټر وایي
دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوي دي سفتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي. نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. د کندوز ځینې کروندګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په سیندونو کې د اوبو سطحه لوړه شوې.
منګ ډېر خوشاله یو چې وبستا شولې کوو، خټکی، وندوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو.
کابل کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ شوی.
هدف هم د دغه نمایشي څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مویسر کړو چې لاغه کې دي سره دي له کتاب سره آشنا شي.
په خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست ورزو درا پورونو برخه ته. په داسل کې چې افغانستان کې پروستیو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولونو کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبت پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هیواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړی او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 10 دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولیږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو مثبت وایروس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کی چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نه شته، نو د چاپیریال سرویلانس کوي یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په درېمه په خپله ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزن یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره یې وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12مه د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي. خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځ حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه په کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګوزن هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثر له 15 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده، نوریاس نوري د عامي روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغه ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینه نه وروسته دغه تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغه اخیستل شو نمونو کې وایرس موجود دی او کنه. کچیرته د چاپیریال په دغه نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنی ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغي د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب، طيب تاسو د دغه څارنې یادونه وکړه چې دا په څه ډول تر سره کیږي؟ په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایروس کچری هغه څارنه زیات شي یا مرکزونه ډیر زیات شي، آیا تاسو په نظر دا کولای شي چې نور چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامه روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي، چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي، ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عام روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاري پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچه د دې ناروغي په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زموږ کوچنیان د دې ناوړه ناروغي څخه په امان وي.
د عامي روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت دو پر لارو چارو خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان سی وو، پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل سول. دا هم تفصیل.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارز دافر فضل محمد حقانی وایي شاوخوا سل افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشي شوي ایراني لوري پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي راډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دغه پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا سل زنداني و امارت اسلامي افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه، او ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 2500 شوتو کسان پر اسلام کلات کې امارت اسلامي افغانستان ته تحویلې.
د ښاغلی حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کیږي اکثر یې د مخدره موادو یا جنګونو په تور نیول شوي او د بند سزاوي ورکړل شوي، خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یک شنبې خپره شوې ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه سل تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي، خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په تېره څلور میاشت کې په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام کړي دي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادي رادیو ته ورجست. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بای حقیق پرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړي. دغه نندارتون د جوړېدو مخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي. ځینې خپرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو. د بایحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه اوو ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډېر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. دا خپرونه 28 برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساینس او اسلام وه.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هر کلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثر کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته‌بندي ډیره خرابه شوي. دلته جویشیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونې معیاري نه دي، سورې دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هیوادو وتل چې اغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اوورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښځه یو ښه دود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلي دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغېزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو او نجونو سره یو ځای ترویج شي.
نسبتا نمایشگاه هایی داشته باشند.
خود کتابونو د نندارتون مسئولین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکان او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. اوس لملالی بشیر څخه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړې پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته لجل سوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي چې د استقلال او د نه لاسوهنې له اصولو سره په ټکر کې دي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی، د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړي بریدونه کړی دي. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جماعت حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله راغلي چې د پاکستان پوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوې چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالې په نتیجه کې ووژل شول. د خبرونې په وینا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پوځ تر دې حملې وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوی راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات سویدی.
د لویدیز نورستان په منډول او دوا بلوسوالو یو کې د شدید باران لکبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیات زیانونه اړولې دي. تر اوسه د ځانی تلفاتو راپور نسته. د پسرلي له پایله تر اوسه څو ځلې په دغو ساحو کې سیلابونه راوتلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې تیر مازیګر شدید باران شوه چې په منډول او دواب کې ګڼو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اړولي. د ځانی تلفاتو په اړه هم خبرونه را رسیدلي دي خو تر اوسه شمیره دقیقه نه ده. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکونکي عبدالصبور کریمی د شوی توپانی باران او راوتلو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
منډول ولسوالۍ کې انیش دره ورته وی غمتا ورته وی د ساحو کې ډیر شدید باران وشو او د کوراش کلینیک وړه دی او بل په دواب ولسوالۍ کې هم پارو درو کې د سلاونه راوتی دي. د جنازه نه چې جنازي وي ځکه چې دا کمی راغلی او کم دا کورونه وړي مواشي وړي دي دا خل نه بار خبره ده او تاریخ کزانم په عمر خو سراب نه راغله سرکونه ټولوډي دي او درجات مریضه کپریسین کې کورونا کټونه او بالختونه او توشک او بشکی او دا دوازی مسباب ټول روانو امسه تر نورګرام او تر لنګاره پورې دا باران راغی او توفانی بارانو.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ کې باران او سیلابونو د خلکو کورونه باغونه ژرندې او موټرې وړې دي.
یو بانډول انشتره کې غټ سیلاب وتلې دي او بل د ګماتا دره کې په دې کې تقریبا ځمکې ژرندې خپلونه او یو جماعت جامع هغه تخریب شوي دي. یو کلینیکو هغه پاخه تعمیر درلود هغه 90% هغه وړې دي. دوکانونه وړې دي او دوه درې دانې ګاډي وړې دي. نور داسې حیوانات تلفات وشته او دلته خو انتنه نشته. مونږ مازدیګر نه وروسته دا حادثه دي معلومات چې ترلاسه کړو بیا انشاءالله در سره شریکوو.
هغه وایي سیلاب خلک سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز نورستان سربیره په ختیځ نورستان او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي چې له هغه ځایه هم خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وختو راپورونه را رسیدلي خو لا تر اوسه یې کره اندازه نه ده معلومه. په ختیځ او لویدیز نورستان کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او خلک زیانمنوي چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په سبب ویجاړ شوي کورونه کرهڼیز ځمکې باغونه سرکونه او نور ځایونه لا نه دي جوړ شوي چې سیلابونو نورې ویجاړې هم رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
د کندوز ځینی کاروندګر وایي چې د تیر کال په توپیر سره کال په سندونو کې د اوبو سطح لوړ شوی. د دې ولایت ځینی کاروندګر له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
سږ کال په شمال ختیځ زون کې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. په کندوز کې د عمودي 15مې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر سنجش آب که چقدر
موږ هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. موږ له 9 کال راهیسې هر کال د اوبو کچه اندازه ګیری کوو خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د سور په میاش کې د اوبو له کمک سره مخ شوی وو خو ساش کال د اوبو کچه ښه ده.
در ولسوالی های تاختاش، گلتپه، قلیزال، علی‌آباد و چاردره
که څه هم سږ کال د اوبو پریمانی ده خو د دې ولایت د چارداری، قلیزال او علی‌آباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمښت سره مخ شي. خو د خان آباد، دشتیارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو له کموالی سره مخ نه شي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به خپل کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي:
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې، او انشاءالله سه موږ ډیر خوشحاله یو سه اوبه سته شولې کوو، خټکی، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشحاله یو سه اوبه ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی، اوبه پریمانه دي، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي، او شوله بیخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي، خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.